السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه ته موزن او ریاست نوري هر کله کوم مخله دي چې د خبرونه د مطالبه بشپړه معرفي وکم پایلې د سات په خبرونو کوو. چین د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوربند هوکړې هر کله یو کړل. چین د بهرنیو چارو وزارت ویان گوا ژای کون نن دوشنبه په پیکینګ کې په یو خبري غونډه کې وویل چې پاکستان او افغانستان دواړه د چین دودیز او دوست گاونډیان دي او تل به یو د بل گاونډیان وي. هغه وویل چین د زړه له تله هیله لري چې پاکستان او افغانستان خپلې شخړې د خبرو اترو له لارې حل کړي او د دواړو هیوادونو او د سیمې د سولې او ثبات لپاره یو تلپاتې اوربند ته ورسیږي. هغه زیاته کړه چین چمتو دی چې د دواړو هیوادونو په پرمختګ او پراختیا کې رغنده رول ولوبوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوربن په هوکړه کې د ترکیه او قطر د منځګړیتوب د هڅو ستاینه وکړه. تر دې مخکې د عربستان، قطر او ترکیه په ګډون یو شمېر نورو هیوادونو هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوربن د هوکړې هرکلی کړی دی. د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال پر ګاونډیو هیوادونو غږ وکړ چې د تقابل او غیر اصولي کړنو پر ځای پر متقابل احترام ولاړو اړیکو ته مخه کړي. مولا عبدالغنی برادر دغه څرګندونې نن دوشنبه داسې مهال وکړه چې د افغانستان او پاکستان اړیکې پر کابل او پکتیکا د پاکستان له هوایي بریدونو او له عملې د دواړو هیوادونو ترمنځ د خونړیو نښتو وروسته ترنګلې شوې دي. که څه هم د دواړو هیوادونو دفاعي او امنیتي چارواکو وړ مورز دا وه کې د سملاسي اوربند هوکړه وکړه، خو وضعیت لا هم عادي نه دی او د تګ راتګ ټولې لارې تړلې دي. مولا عبدالغنی برادر نننۍ خبرې د ترکمنستان له سیاستوالو پخواني ولسمشر قربان علي بردی محمدوف سره په هرات کې د ټاپي پروژې د عملی چارو د لیدو په مهال وکړې. ویل شوې ده دغه پروژې نن لکه د افغانستان په خاوره کې 14 کیلومتره بشپړه شوې ده. دغه پروژه د منځنۍ اسیا ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته لیږدوي. د اسرائیل پوځ وای د دوی د دو پوځیانو له وژل کېدو او په غزه کې د حماس د وسلوالو پر پټن ځایونو له هوایي بریدونو وروسته په غزه کې اوربند بیر تنافس شوی. د رویترز په وینا په غزه کې د امریکا په منځګړیتوب نافس شوی اوربند پرون یکشنبه هغه مهال مات شو چې وسلوالو دوه اسرائیلي سرتیري ووژل او بیا اسرائیل پر غزې هوایي بریدونه وکړل چې په نتیجه کې شاوخوا 40 فلسطینیان ووژل شول. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي ممکن د حماس مشران د اوربن په سرغړونه کې ښکیل نه وي. حماس هم په دې برید کې خپل لاس لرل رد کړی دی. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یوه ترهګره ډله بولي. ټرمپ خبرلانو ته ویلي نه پوهېږي چې د اسرائیل هوایي بریدونه د توجیه وړ دي او که نه، خو په وینا یې وروسته به په دې اړه نور جزئیات ورکړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي چمتو دی چې د هنګری په پلازمینه بوداپست کې له ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین سره د سولې خبرو ته کښېني. د امریکا او روسیې ولسمشرانو ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین تېر اونۍ تر ټلیفوني خبرو وروسته هوکړه وکړه چې راتلونکو اونیو کې به د اوکراین جګړې په اړه په هنګری کې مخامخ سره کښېني. زلنسکی پرون یکشنبه له ان بی سی سره په مرکه کې دا هم وویل ډاډه نه دی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د جګړې پای ته رسولو ته چمتو وي. هغه زیاته کړه د جګړې د پای ته رسولو په هدف باید پر موسکو فشارونه لا زیات شي. د سولې د هڅې داسې مهال کېږي چې روسیه او اوکراین لا هم یو د بل پر اهدافو بریدونو ته دوام ورکوي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کوم غوښتي وي دا نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې پاکستان له افغانستان سره د ترنګلو اړیکو په ترڅ کې په خپله خاوره کې د افغان کډوالو د نیولو او ویستلو لړۍ چټکه کړې ده.
زما له کورنۍ ماما مې مېرمنې او دوه ماشومان نیولي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوربند له هوکړې سره سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د تګ راتک ټولې لارې تر اوسه تړلې چې خلکو په تېر بیا ناروغانو او سوداګرو ته ډېرې ستونزې راولاړې کړې دي.
اوس کې د حال په تورخم کې پراته دي، یو پلوم نشو تلل. تورخم کې مریضان پراته دي، چا ځینې نشته، لرو لرو ځینونه راغلي دي.
د طالبانو د حکومت دفاع وزیر د پاکستان هغه تورونه بې ځای وبل چې وایي په وروستیو شخړو کې د هند لاس دی.
دا د یو تور او د یو بې اساسه ادعا تر حد پورې ویلی شو.
د کابل ښار د یو شمېر اوسیدونکو د برېښنا له پرچاویو سر ټکوي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. پاکستان له افغانستان سره د ترنګلو اړیکو په ترڅ کې په خپل خاوره کې د افغان کډوالو د نیولو او ویستلو لړۍ چټکه کړې ده. دا اقدام د پاکستان د صدر اعظم شاه عباس شریف لخوا ان ټولو ایالتي چارواکو ته د افغان کډوالو د استلو د چټکولو تر امر وروسته پیل شوی دی. د اسلام آباد پولیسو تازه اعلان کړی چې د غیر قانوني کډوالو پر ضد عملیات پیل کړي او ګڼ کسان یې نیولي چې وروسته به یې له خاورې وباسي. خو په پاکستان کې میشت افغانان وایي د کورنۍ غړي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي او د استوګنې قانوني اسناد هم لري پاکستانی پولیسو له بد چلند سره مخامخ شوي، یو شمېر یې نیولي او له ځان سره یې بیولي دي. نور په دې رپورټ کې.
د پاکستان پلازمینه اسلام آباد سونګاردن سیمه کې میشت افغان کډوال دی چې وایي د کورنۍ غړي یې په داسې حال کې چې د اوسېدو قانوني اسناد یې درلودل تیر ورځ د اکتوبر په 19مه د پاکستاني پولیسو لخوا نیول سوي او د حاجي کمپ په نوم د کډوالو یو پنغالي ته انتقال سوي دي. د چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. د دوشنبه په ورځ د اکتوبر په 20مه یې ازادي راډیو ته وویل:
زما کورنۍ ماما مې مېرمن یې او دوه ماشومان یې بوري، چې دی 40 کلن، مېرمن یې 22 کلنه، یو زوی یې 13 کلن او لور یې 4 کلنه ده. دا 4 کسان یې نیولي دي، حاجي کم ته یې انتقال کړي. اوس ترې هېڅ احوال نه لرو چې فلم په څه حالت کې دي او په اړه یې څه پرېکړه شوې ده. موږ ټول د کاناډا لیک هم لرو، د شارپ ټوکن هم لرو او حتی د ویزو چکونه هم لرو، خو دوی هیڅ یو ونه منل.
د اسلام آباد بی مرکز کې یو بل میشت افغان کډوال هم وایي چې پولیسو د افغان گاونډیان او ملګري په ناسم چلند سره نیولي او توقیف کړي دي. د هم د نوم نخ پرولو په شرط وړاندې ازادي رادیو سره خبرو کې زیاته کړه.
دوی د احمد اودن چې اکسې فرمینې د خانم گرفتن د نو بود
پرون راغلی وو او دوه درې کورنۍ او یو میرمن یې ونیول چې یوازې هم وو. دروازه یې ورماته کړه. بل د عارف او د مدثر په نوم هلکان یې هم ونیول چې د هغوی پاسپورټونه د امریکا په سفارت کې وو.
د یادونه ده چې د اسلام آباد په ګډون له خیبر پښتونخوا او ځینو نورو ایالتونو څخه هم یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو ته په استولیو غږیزو پیغامونو کې ورته ادعای مطرح کړي او وایي چې له تېرې جمعې راهیسې لکه چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف خپلو ټولو ایالتي چارواکو ته د افغان کډوالو د ایستلو د چټکېدو امر کړی، د دوی د نیولو عملیات ګړندي سوي دي. د شهباز شریف په مشرۍ د تېرې جمعې په ورځ د اکتوبر په 19مه په یو بیړنۍ غونډه کې لوړ پوړو پاکستانی چارواکو پریکړه وکړه چې ټول هغه افغان کډوال چې په دې هیواد کې له قانوني اسنادو پرته ژوند کوي له دغه هیواد وباسي. له دغه امر وروسته تازه د اسلام آباد پولیسو اعلان کړی چې د بې اسنادو افغان کډوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي. دوی د یک شمې په ورځ د اکتوبر په 19مه په خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر د یو بیان په خپرولو زیاته کړي چې د پولیسو د عملیاتو په ترڅ کې غیر قانوني افغان کډوالو د مقاومت هڅه کړې، خو په ټکو یې د پولیسو یوې لویې ډلې ولس بې اسناد افغانان نیولي بندي کړي چې په ټکو یې زر به وایستل سي. له دې سره هم مهاله د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر سهیل افریدی ویلي چې د بې اسنادو افغان کډوالو د بیرته ستنولو پروسه به لا ګړندۍ سي. سهیل افریدی له یو شمېر پاکستاني رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې تر اوسه له خیبر پښتونخوا تر 300,000 افغان کډوالو خپل هیواد ته ستنه کړل سوي او په خبره یې 1.2 میلیونه لا هم پاتې دي. نوموړي ټینګار کړی چې پاتې دا کډوال هم باید په منظم او باعزته ډول ستنه کړل سي. د د نیشن په نوم یوې بلې پاکستانۍ رسنۍ هم نن دوشنبه د اکتوبر په 20مه راپور ورکړی چې د پاکستان په کراچۍ ښار کې هم د افغان کډوالو د کمپونو د ورانولو کمپاین کړندی سوی او تازه پکې د افغانانو له 1200 څخه ډیر استوګنیز او سوداګریز واحدونه ویجاړ سوي دي. سره له دې چې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د تیرې اونۍ له خونړۍ نښتې وروسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې لارې د پاکستان حکومت لخوا تړل سوي، خو کندهار کې یو شمېر طالب چارواکو مخکې له دې ویلي و چې په سپین بولدک کې د افغان کډوالو د راستنېدو لپاره ځینې فرعي لارې پرانیستې دي. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په تیرو 4 کلونو کې د افغانستان دواړه ګاونډي هیوادونو ایران او پاکستان د افغانانو د نیولو، بندي کولو او هیواد ته بیرته ستنولو لړۍ تر بل هر وخت تیزه کړې ده. تازه لا ده چې د دغو دواړو هیوادونو سربیره اوس نږدې 40 اروپایي هیوادونو هم له اروپایي کمیسیون غوښتي چې په اروپا کې د میشتو غیر قانوني افغان کډوالو بیرته ستنول خپل لومړیتوب وګرځوي، او په دې اړه د طالبانو سره د خبرو اترو له لارې یادې چارې ته اسانتیا برابره کړي. افغانستان چې ورد مخه له اقتصادي او بشري ناورین سره مخ دی، د لکونو کډوالو بیرته ستنولو دغه هیواد له ګڼو نویو کړاوونو سره مخ کړی چې د وضعیت تل د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو او د بشري حقونو د بنسټونو اندېښنې او غبرګونونه راپارولي.
و امر دل چې پاکستان له افغانستان سره د ترنګلو اړیکو په ترڅ کې په خپل خاور کې د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ چرکه کړې ده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوربند هوکړې سره سره د دوړو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ لارې تر اوسه تړلې چې خلکو په تیر بیا ناروغانو او سوداګرو ته ډېرې ستونزې را ولاړې کړې دي. په عین حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې د دروازو د خلاصېدو لپاره د دواړو لورو د سوداګرۍ خونو ترمنځ خبرې روانې دي.
یو شمیر افغانان په ځنګړي ډول هغه ناروغان چې غواړي پاکستان ته د درملنې لپاره لاړ شي او سوداګر او د سوداګریزو موټرو چلوونکي له طالبانو پاکستانی حکومت نه غوښتنه کوي چې د دواړو لوري ترمنځ سم دستي اوربند له هوکړې وروسته د لومړي ګام په توګه ټولې دروازې د هر ډول تک را تک لپاره پرانیزي. دوی وایي لتیرو نږدې لس ورځو راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې دروازې د هر ډول تک را تک لپاره تړل شوي چې له امله یې دوی له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د کندوز ولایت یو اوسیدونکي چې ناروغ دی، ازادي راډیو ته وویل چې له څو ورځو راهیسې د تورخم پولې ته نږدې د یو خپلوان په کور کې د کرښې بلې غاړې ته وختو او د دروازې د خلاصېدو په انتظار دی.
پاکستان کې اپریشن کړی او ډاکټران راته ویل چې یو پنځلس ورځې پس به بیا راځي. پنځلس ورځې مې چې پوره شو را روان شوم، به دلته دروازه بنده شوله. بس اوس فلحال په تورخم کې پراته یو پله هم نه شو تلی. تورخم کې مریضان پراته دي، چا ځایونه نشته، لرو لرو ځایونه راغلي دي او خلک د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي.
بلخوا په سوداګریزو توکو بار د یو شمېر موټرو چلوونکو ازادي راډیو ته وویل چې له څو ورځو راهیسې کرښې ته نږدې له هر ډول اسانتیاو پرته د دروازې د خلاصېدو په تمه دي. موټر چلوونکي بصیر چې په غلام خان دروازه کې د لارې د خلاصون په تمه دی وایي
دا پنځه شپږ شپې کېږي هلته واړه دي، ډوډۍ ځای لکه نسته، مطلب لرې لرې ځي ته واپسي ځي، پنځه کیلومتره څلور کیلومتره، او داسې ځای نسته، مانځه ځای نسته، دلته ډېره زیاته ستونزو سره مخ دي.
افغان سوداګر هم وایي چې د لارو د تړل کېدلو له امله دوی ته درانه مالي زیانونه اوښتي. د بشر خان په نوم یو افغان سوداګر چې له پاکستانه صادرات او واردات کوي ازادي راډیو ته وویل
افغانستان سره چې کوم زمونږ فریش فروټ تازه میوي هغه ټول هم بیرته واپس شولي، څو جلال آباد ښار ته لاړې، څو لغمان ته، څو بیرته لاړې سټورونو ته چې کوم ځای کې زمون سر ساتخانی وي د مال ساتلو زینو، او لګن چې ډېر ځانونه خو خاص کر ډېر ځان د افغانستان دهقان بزګر ته واوخته، ولې چې د زمون د سیزن ټیم د زمون د تازه میوه سبزیانو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی چارواکي وایي د دروازو له تړلو له امله افغان سوداګرو ته میلیونونه افغانۍ مالی زیانونه اوښتي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی د مدیر پلاوي غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې ټولې دروازې لا هم تړلې دي، خو د دواړو لور یو د سوداګرۍ خونو ترمنځ خبرې روانې دي.
هغه مالونه چې خرابېدل په دې اتو ورځو کې موږ هغه بیرته راوګرځول او بل اعلان کړل، او تقریبا پنځه سوه شپږ سوه میلیونه افغانۍ افغانانو ته ضرر ورسېد. علاوه د دې نه نرخونه راښکته شو، انګور، بادرنګ، رومی، مڼې چې موږ لېږلې هغه ټول په بازار کې نرخ 50% راټیټ شو.
موړی نږدې پنځه ورځې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دې اړه یې په کابل کې د پاکستان د سفارت له مسؤلینو سره کتلي او دواړه لوري د دروازې د خلاصېدو ملاتړ کوي، خو په خبره یې دا مسله د اقتصاد وزارتونو پورې اړه نه لري، بلکې د امنیتي او سرحدي ادارو پورې اړه لري. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډورن کرخي په ګډو کې د تورخم او سپین بولدک چمن په ګډون د انګور اډې غلام خان او خرلاسي په نوم ټوله لارې د اکتوبر په 11 تر سختو نښتو وروسته وتړل شوې. خو له نږدې لس ورځو تاوتریخوالي وروسته پرون شنبه د اکتوبر 13 په دوحه کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د خبرو اترو په پایله کې چې د قطر او ترکیې په منځګړیتوب تر سره شوې، د سمدستي اوربند هوکړه وشوه. د دواړو لوریو ترمنځ د نښتو او تاوتریخوالي وروسته له هغې زیات شو چې د طالبانو دفاع وزارت پاکستان د افغانستان په هوایي حریم په نقص تورن کړ او ویل چې دغه هیواد په کابل او پکتیکا کې هوایي حمله کړې. لدی وروسته د اکتوبر په 11 طالبانو اعلان وکړ چې د ډورن کرښې په اوږدو کې په کونړ، ننګرهار، خوست، پکتیا، پکتیکا، کندهار او هلمند ولایتونو کې پر پاکستانی ځواکونو پراخه انتقامي بریدونه کړي. په دې نښتو کې چې په وغبي ډول یې څو ورځې دوام وکړو، دواړو لورو ته د مرګ ژوبلې راپورونه هم خپاره شول. د راپورونو پر بنسټ د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تورخم او سپین بولدک هر ورځ سلګونه کسان په ځانګړي ډول ناروغان، افغان کډوال او سوداګریز موټر تک را تک کوي. د یادونه ورده چې د دواړو لورو ترمنځ له دې وړاندې هم د بیلابیلو دلایلو په ځانګړي ډول په کرخه د نښتو له امله لارې تړل شوي چې له امله مسافر او سوداګرو ته ستونزې پېښې شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلوروي ساعته.
د طالبانو د حکومت دفاع وزیر د پاکستان هغه تورن به زیو بلل ویلی دی په ورستو نکته کې د هند لاستې مولا محمد یعقوب مجاهد د یک شنبه ورځ نه وخت الجزیره تلویزیون سره په مرکه کې دا څرګندونه وکړي. نور جزئیات د صفه ولستن غزي پر رپورت کې
د طالبانو دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد د پاکستان هغه تورونه بي ځای وبلل چې په ورستیو نښتو کې د هند لاس ده. مجاهد د یک شنبه ناوخته په یو مرکه کې الجزیره ټلویزیون سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د دوی حکومت له هند سره د اړیکو پراختیا غواړي، خو ترڅنګ د خپل ګټو او گاونډیتوب پرانا کې له پاکستان سره هم د خو اړیکو په لټه کې ده.
د یو تور او د یو بیا اساس ادعاء تر حد پورې ویلیسو
لا نريد ابدا ان تكون سياستنا هي ان تستخدم دوله اراضينا ضد دوله اخرى.
زموږ سیاست دا نه دی چې یو هیواد بل هیواد په ضد استفاده کړو. موږ له هند سره د خپلواکۍ واد په توګه خپل اړیکې ساتو او د دوه اړیکو د لا پراختیا ترڅنګ موږ له پاکستان سره هم د خپل ګټو او ښه ګاونډیتوب پرانا کې اړیکې ساتو. موږ د لانجو پر ځای د اړیکو د خوالي په لټه کې یو او دا ادعاوې ناسمې دي، حقیقت نه لري. دا تورونه غیر منطقي او په هیڅ ډول شرایطو کې د منلو نه دي.
د موضوعګانې پیچلې کې
د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف تیرونه د کابینه پراسته کې ویل چې د افغانستان او پاکستان پر وسیش خړو کې د هند پورا لاس ده. هغه ویل په کوم وخت چې د خبره پاکستان بریټ کېده د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر په هند کې وو او هند د غټول مسایلو تر شاخ کېل ده. د هندستان د بهرنیو چارو وزارت هم د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف خبري بي ځای بللې وي او ویلي وو چې پاکستان په خپل د تراګر وزاله ده. د پاکستان پوځي چارواکو هم په وروستیو ورځو کې په کراتو تور لګولې چې دوی د ډیورنت په اوګدو کې د هند لملاتړ برخمن وسلوالو ډلو چې دی فتنه الخوارج بللی او طالبانو پر ضد چې په دوی بریدو نه کوي عملیات کړی دي. ل الجزیره سره په خبرو کې د طالبانو دفاع وزیر خبرداري ورکړ چې اجازه نه ورکوي څوک پر افغانستان بریدو وکړي او کدا سی وکړي نو دوی کلک جواب ورکوي.
موږ پر پاکستان باندې یا د هغوی پر حریم باندې تجاوز نه دی کړی.
لم نهاجم پاکستان ولم نخرق سيادته.
دا پاکستانیانو چې زموږ پر ضد جنگ پیل کړ او زموږ سیمه وران کړ او موږ هم ورته جواب ورکړ. ملا یعقوب مجاهد د قطر او ترکیه په منځګړیتوب د اوربند هوکړې یادونه وکړه او د ځان لخوا یې د عملی کولو ژمنه وکړه. هغه ویل تمه ده په ترکیه کې د یادې هوکړې د عملی کولو او ورته د ژمن پاتې کېدو په اړه لا زیات بحث وشي. تیرونې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د ډیورنت په اوږدو کې وروسته تر هغه سخت نښتې وشوې چې د پاکستان پوځ په پلازمینه کابل کې هوایي بریدونه وکړل. د ډیورنت په اوږدو کې د نښتو په مال د دواړو خواوو عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته. تر څنګ د پاکستان د بمباریو په نتیجه کې لسګونو افغان ملکیانو ته مرګ ژوبله واوښته چې تر ټولو وروستۍ بیلګې په پکتیکا کې د دریو کرکټرانو په شمول د یو شمېر افغان ملکانو وژنه د یادولو ده.
راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو د حکومت دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد د پاکستان هغه تورونه رد کړل چې ویلي دي په وروستیو نښتو کې د هند لاس. په عین حال کې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ویل اسلام آباد او کابل ترمنځ د اوربند پریکړې عملي کېدل د هغو سخت دریځو په مهارولو کې د طالبانو پر وړتیا پورې تړلې چې د په ټکو له افغانستانه پر پاکستان حمله کوي. خواجه آصف دغه څرګندونې نن دوشنبه د پاکستان په پارلمان کې په خپل دفتر کې له رویټرز خبري آژانس سره په مرکه کې وکړي. هغه ویل کله افغانستان هر څه راضي هغه به له شوي هوکړي سرغړونه وي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترنګلو اړیکو له موضوع لري زو منځنۍ ختیځ مخکې خبرونو کې مو واورېدل چې د اسرائیل پوځ وایي د دوی د دو پوځیانو له وژل کېدو او په غزه کې د حماس د وسلوالو پر پټنځایونو له هوایي بریدونو وروسته په غزه کې اوربند بیرته نافذ شوی دی. د امریکا د مرستیال ولسمشر په مشرۍ یو پلاوی هم منځنۍ ختیځ ته رسېدلی دی. زما همکار اسدالله لودین دلته په سټډیو کې د نور جزئیات راټول کړی دي. لودین صاحب، راته وایي چې دا څه ډول حیات دی او د څه لپاره منځنۍ ختیځ ته
و ډیره مننه نوري صاحب. په غزه کې د امریکا په منځګړیتوب د نازک قربان له ماتول وروسته لوړپوړي امریکایي استازي اسرائیل ته رسیدلی. رویټرز اجانس لیکلی چې د منځنۍ ختیځ لپاره د امریکا ځانګړي استازي سټیف ویټکاف او د ولسمشر ډونالد ټرمپ زوم او په خوانی سلاکاري جریټ کوشنر اسرائیل ته رسیدلی چې د غزې دوربان پر دویم پړاو خبرې وکړي. د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډی وانس لا اسرائیل ته نه دی تللی، خو رویټرز ویلي چې سبا سه شنبه اسرائیل ته روانېږي او سبا به ممکن تل ابیب ته ورسیږي. امریکایي چارواکي داسې مهال مد منځن ختیځ په سفر زی چې غزه کې پرون او نن د تاوتریخوالي پیښه شوی چې له اوربان د ښکارا سرغړونې بلل شوی دی. روټرز روغتیایي چارواکو په حواله لیکلي چې نن دوشنبه د اسرایلي پوځیانو په ډزو کې لږ تر لږه درې کسان په فلسطین کې وژل شوي. پرون یک شنبه بیا لوی تاوتریخواله یا لویه سرغړونه وشوه. هغه دا چې اسرائیلي سرتیرو وروسته تر هغه په غزه هوایي بریدونه وکړل چې د ادعا له مخې حماس په رفح کې د دوی دوه پوځیانو وژل. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر بولي بیا د اسرائیلي پوځیانو په دغو وژنه کې لاس لرل رد کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم ویلي فکر نه کوي چې د حماس مشران له دې اوربان د سرغړونه کې ښکیل وي. پر غزه د اسرائیل پر پرونیو هوایي بریدونو کې له څلوېښتو ډېر فلسطینیان وژل شوي. روټرز لیکلي امریکایي او عرب مرکچیان به دواړه لوري وهڅوي چې اوربان ټینګ وساتي او د اوربان دویم پړاو خبرې مخته یوسي. د غزې د اوربان پلان د اکتوبر په 14مه د امریکا او مصر د ولسمشرانو په مشرۍ د شرم الشیخ په غونډه کې لاسلیک شو. په دغه تړون کې په غزا کې د اوربان کرخې او بې پلاوه یا حایل سیمې مشخصه شوي، خو د غزې اوسیدونکو ویلي چې دوی ته کرا څرک نه لګیږي چې دغه کرخې کوم ځای کې دي، ځکه دوی وایي چې دا کرخې یوازې په برېښنایي ډول یا په الکترونیکي ډول په یوه نقشه کې په ګوته شوي، خو د ځمکې په سر یا عملا کومې خطکشۍ یا کرخې نه لیدل کیږي. نو دغه امریکایي ډیپلوماتان چې نن رسېدلي او سبا جی ډي وانس یا د امریکا مرستیال ولسمشر چې غزې اسرائیل ته ځي، دوی او ورسره عرب مرکچیان د غزې د اوربند د دویم پړاو په نورو اړخونو باندې خبرې کوي چې تازه ترلاسه شوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې دای لا هم نه پیږي چې د اسرائیل برید د توجه وړ وو او کنه، خو خبریالانو ته په لنډو خبرو کې ویلي چې دای به په دې اړه معلومات راټول کړي او وروسته به بیا له خبریالانو سره خبرې وکړي.
له خبرونو ور اخوا
د کابل ښار د بیلابیلو سیمو یو شمیر اوسیدونکي د برېښنا له پرچاویو او بې نظمیو سر ټکوي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د بې برقۍ له امله له آنلاین زده کړو کاروبو ته لاسرسي او ګڼو کارونو کې له ستونزو سره مخ شوي دي. افغانستان تر ډیره د اړتیا وړ برېښنا له ګاونډیو هیوادونو واردوي. نور هاله په دې رپورټ کې
د کابل ښار د تایمنیو سیمه اوسیدونکو او د آنلاین زده کړو محصله ده چې وایي په دې وروستیو شپو ورځو کې د برېښنا پرچاوي او بې نظمۍ د ګڼو چارو ترڅنګ د دې زده کړې له اختلال سره مخ کړي دي. د چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
زه خپل آنلاین زده کړې کوم، خو له بده مرغه د بې برقۍ تر ټولو ډېره ضربه موږ ته رسولی. زده کړو کې ګډون نشم کولی. زه خپل دوه ټولګي آنلاین په انګریزي کې تدریسوم. زده کوونکي هم نشي حاضرېدلی ځکه ټلیفونونه اکثره چارج نه لري یا یې وای فای برېښنا پورې تړلی وي چې بیا دوی ورته لاسرسی نه لري. بل وبه هم ورسره قطع شوي چې د ژوندانه ټولې چارې مو ګډوډي شوې دي.
د دغه کار د کارتیسي سیمې اوسیدونکو فتنه هم ورته ستونزه مطرح کوي او وایي چې په څلوروي ساعتونو کې دوه یا درې ساعته برېښنا لري چې ګڼې ستونزې رامنځته کړې دي.
او په تاسو له بیا نه ای د پرښنا نوښت چې د ستوند جوړا کړي څنګه توګه کارونو کې مو کو توکو یا کالي منځو پاس راغلی یو څنګه توګه آنلاین سکري سیس مخته ورو پرک نشتم
د کابل د خیرخانی سیمې یو اوسیدونکو چې د حمله غوښتل راپور کې نوم خپور سی وایي هغه کورنۍ چې د اوبو سیستم مې برېښنا پورې تړلې ده بیا اوبو کړی دي. دی وړاندې سیاته کړه
د ای جریان هفته ما شبانه از طرف شب ساعت 9 شب برق می یا 3 شب می
دا اونی لپیل ما یوازی دشپی 9 بجه برخنه راشی و دشپی پر 11 بجه برتل راشی ورس که خو هیچ برق نوی دیر ستونز سر مخیو از ما کور که اکثر وسایل برقی دی ده هیچ نه هم استفاده نشو کولی زیاتو ستونزو کې یو.
که څه هم د طالبانو حکومت د برښنا شرکت وین حکمت الله میوندی د دې اندېښنو او شکایتونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې د دوی حکومت منلی چې په کابل او اکثر ولایتونو کې په زمي او وړي کې د وارداتي برښنا د لینونو د کمزورتیا له امله د برښنا پرچاوي زیاتېږي. د برښنا د پرچاوي او د بې نظمۍ د زیاتېدو په اړه شکایتونه داسې مهال په ډېرېدو دي چې له تېرې پنجشنبې راهیسې افغانستان ته د ازبکستان وارداتي برښنا پرې شوې ده. د دې ستونزو له کبله افغانستان ته د ازبکستان واردېدونکې برښنا د پام وړ کمه شوې او په کابل او د افغانستان په 11 ولایتونو کې برښنا پرې شوې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې د برښنا شرکت وایي چې د دوشنبې تر غرمې دغه برښنا بیرته وصل او دا ستونزه به حل کړي. هغه څه چې د برښنا ځینې انجینران هم مطرح کوي، د برښنا برخې یو شمېر انجینران وایي چې افغانستان د برښنا تولید لپاره پراخ طبیعي ظرفیتونه لري او که په اغېزمنه توګه وکارول سي نو نه یوازې به د هېواد کورنۍ اړتیاوې پوره کړي بلکې د برښنا صادرولو ته به هم زمینه برابره سي. د کندوز ولایت د برښنا د لیک د څانګې پخواني عمومي مدیر او د برښنا انجینر صدیق الله حبیبي ازادي راډیو سره په دې اړه وویل:
د ژمي په پیل کې او د اوړي په پیل کې په افغانستان باندې وارداتي برښنا کمیږي. د دې کمیدو سره تمن پرچویانې په ټولو ولایتونو کې تطبیق کیږي. د دې حل لپاره ځینې پروژې باندې باید کار وشي. مریض برښنا باندې باید پروژې کار وشي، باید خود کې فاش او بل منګه دوه درې بندونه لرو چې مثلا تجکی او سروبي همداسې نور بندونه دي چې په هغې باندې کار وشي او د هغې ظرفیت باید لوړ شي تر څو وکولی شو مونږ د داخلي تولیداتو څخه خپل هغه مصرف پوره کړو، خلکو ته پوهاوی ورکول شي، خلکو ته ووایي چې تاسو کولی شي د لږې بودیجې په اساس باندې تاسو کولی شي ځان ته د مریض برېښنا
د یادونې ده چې د برښنا کمښت او پرچاوی په ځانګړې توګه د هوا په سړېدو تر بل هر وخت زیاتېږي، خو اوس چې د اکثرو ښاریانو ژوند برښنا او ټکنالوژۍ پورې تړلی دی او اکثره نجونو او ښځو د بندیزونو له امله آنلاین زده کړو او کار ته مخه کړې، د برښنا نشتون دوی لا له ستونزو سره مخ کوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش سیګار د معلوماتو له مخې د افغانستان د برښنا 80% اړتیاوې له ګاونډیو هېوادونو پوره کیږي او دا هېواد هر کال شاوخوا $200 میلیونه د برښنا په پیرېدلو مصرفوي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه احترامات د ازادي راډیو ټولو محترم کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. د زلزلې په باره کې نو د افغانستان 90% آبادی چې د زلزلې په مقابل کې مقاومت نه لري، ولې چې د افغانستان 90% آبادی اطرافي آبادی ده، آیا ابتدایي آبادی ده. افغانان دا 50 کلنې جګړې داسې ځپلي چې هغه د ابتدایي آبادی توان لا هم نه لري. اکثریت خلک اوس هم په خیمو کې ژوند کوي. نو هر کله چې زلزلې یا سیلابونه راشي انساني او مالی خسارات زیات وي. حاجی شرف الدین ستانکزی د کندوز ولایت.
د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام وایم. د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ د مایګان او زیس خن ستاسو سره خبره کوم. موږ په مایګان کې یو کلینیک دی، 2 کاله کېږي چې دا کلینیک جوړ شوی دی. په دغه کلینیک کې رضاکاران ډاکتران زللاست دي. دا خلک ګرد زل راټول شو د دغه رضاکارانو په دغه برابر کې شکایت وکړي بلاړه ولایت ته. ولایت دغه شکایت ومنئ، مکتوبونه ورکړه چې دا دې بدل شي، خو لا هم تر اوسه نه دې بدل شوي. داسې دواوې چې ورکوي هغه هم پر واوېسته ورکوي. یو چاته نن دغه نن ورځ پیچکاری ورکړی دی هغه چې لګولی وي هغه عصابي تکلیف دی سره کم دی صورت یې ریر دی داسې ورپېښ شو. دغه رضاکاران د خلکو نه دي خوښ. دا رضاکاران دې بدل سي، خلک وایي یا د کلینیک ویسي یا دا رضاکاران بدل سي. نو تر اوسه چا دغه د خلکو فریاد نه دی اورېدلی. نه دغه کلینیک مسؤولین چې عرضه کوي دغه زموږ غږ تر هغو پرې ورسوي چې دا رضاکاران زموږ نه دي خوښ، دغه دې بدل کړي، که نه یې خپل کلینیک دې ویسي. ناوړه عملونه هم کوي په دا کلینیک کې، نو چاته شی هم نه رسېږي، پروا وسته دی.
ستاسي پیغام ستاسي نظر. درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
خلاص د یو لسم ټولګي و دی لسم لوست. نن ورځ راځو د ارتروپودا یا هم مفصله حیوانات فایلم چې تیر لوست کې موږ ویلي وو، هغه راځو د هغو ډلي پیژنو یا د هغوی ټولګي پیژنو چې موږ هغه نه ژوندي موجودات چې وه په څلورو ټولګیو باندې ویشلې وه، چې د کلک پوټکو ټولګي وو، د حشرو ټولګي وو، د انکبوتیه ټولګي وو، او د زرپشو او سرپشو ټولګي. راځو دوی ټوله په تفصیل سره پیژنو چې دوی څه ځانګړتیاوې لري او څه ډول جوړښت لري. زموږ ستاسې درس به د اووه نیمې مسفې څخه تر یو سلو درېیمې مسفې پورې دوام وکړي. راځو د کلک پوټکو ټولګې لومړی پیژنو. د کلک پوټکو ټولګې چې دی د کریستا په نامه د لاتین کلمې څخه اخیستل سوی دی، چې دا په معنا د کلک پوش سره ده. یعنې دغه کوم ژوندي موجودات چې دي، دوی خپل جوړښت چاوخوا کوم جوړښت چې لري هغه ډېر کلک دی، او په هغه کې موږ مثال د چونګاش ته ورکولی سو. دغه رقم د کری فش نه دی، ځینې معمولي چونګاشان دي، شرمپس دي، چې دغه ټوله حیوانات دی په ځینو هیوادو کې په ځینو مملکتونو کې د غذا په ډول ورڅخه ګټه اخلي. همدارنګه دوی چې دی په اوبو کې سمندرونو کې دغه رقم ځینې ډولونه چې دی په ډنډونو ویالونو کاریزو او ځینې نورو برخو کې خپل ژوند مخته وړي. راځو د کلک پوټکو ځانګړتیاوې وایو. کلک پوټکي چې دی د دوی بدن د سخت موادو چې د کیتین په نامه سره دی د هغه څخه جوړ سوي دي، او د دوی بدن چې دی د ملا تیر نه لري، یعنې دوی د بېشمزي حیواناتو په ډله کې دي، او د دوی بدن چې دی خپله درې برخې لري چې عبارت دي د سر، سینه او نس څخه. ځینې غړي هم په خپل وجود کې لري چې هغه دوی چې دی د ګډو تړلو غړو یا پښو جوینت مثال فیت هم په دې کې وجود لري چې د حرکت لپاره ورڅخه استفاده کوي. همدارنګه دوی چې دی د ودې پر مهال د بدن پوټکی بدلوي، یعنی دوی چې دی څو واچ کله وده کوي خپل پوټکی اچوي، چې د دې سره یو پوټکی ایسته کیږي پر ځای نوی پوټکی رامنځته کیږي، چې د کلک پوټکی وده مثال نه کوي. همدارنګه پرته له د ملا د شمزي څخه دی، او دوی په مختلفو چاپیریالونو کې ژوند کوي، خپل ژوند مخته وړي، او د دوی ځانګړي حسي ارګانونه لري لکه انتنونه چې دی. همدارنګه مرکب سترګې لري چې د هغه په واسطه ځینې چې دي هغه د مرکبو د دوو سترګو څخه اضافه سترګې لري چې په هغه باندې کولی شي شاوخوا چاپېریال په ښه ډول سره حس کړي وویني، او د دوی تنفسي او د وینې چې ده هغه د تنفس لپاره دوی دغه لري ټراکیا سیستم لري چې د هغه څخه په واسطه دوی خپل تنفس کوي، او همدارنګه د وینې دوران چې دی هغه خلاص سیستم دی، یعنی د وینې خلاص دوران لري. او په دغه کې چې دی ښه مثالونه موږ د حشراتو د ورکولای سو، د لړمان، سمندري ځینې مثال حیوانات چې دی په هغه ټولو کې دغه کلک پوټکی شکیږي شمیرالی سو. همدارنګه دغه کوم حیوانات چې دی د ځینو دایې د سینې او سر برخې سره نښتي وي، او دوی چې دی هم ښځینه هم یعنی هم مؤنثه برخه هم مذکره برخه لري، چې ځینې چې دی پارتوجینیسس دی چې په دغو کې پارتوجینیسس عملیه صورت نیسي، او همدارنګه دوی چې دی د اطراح عمل چې دی هغه د یو جوړه شنې اطراحي غدې په واسطه سر ته رسوي. ترزو ده حشرو چونگی ده حشرو چونگی که چه ده مجوای مچان، ملخان، پتنگان، ورژی، غماشی، یماشی ده طول چه ده پا ده غداله که رزیانه ده دیر برخه ده مزیکی دوی چی کرده تشکیق ده دیر برخه که قرار لره هم دارنگ ده حشرات چه ده مجوایو هغه علم چه ده حشرات سخه بحث که هغه ده انتومولوژی پا نامه سره یادیجه او دی چې دی په یوناني ژبه کې ورته انتمون وایي ځکه چې انتمون په معنا ده حشرې سره دی دغو حیوانات ته د انسکټس کلمه هم کاریږي ځکه چې انسکټس چې دی خپله د پرې کولو په معنا سره دی او د دغو حشراتو بدن چې دی هغه د بندونو څخه جوړ شوی دی نو ځکه دغه کلمه ورته ډېر کاریږي همدارنګه دغه کم حشرات چې دی دوی د زنځیر کې د غذایي زنځیر کې ورسره مثال ده کم نباتات چی گرده چی غذایی زنزیر که هم برخه اخلی او کم نباتات چی گرده چی ده گرده خپرونی که هم دیم رسته که چی دی ده زنو آقا کم نباتات چی مثال شرنگ ولری شبوی ولری ده هوغو نباتاتو که پر هوغو بندی کشینی پر گل پانو بندی چی ده هاگه لامل چی که جه گرده شنده نصورت نیستی چی پا تیر الوستونو که مجده دیه سخه ده دیه پا باره که خبری کردیم او ده هشری چی دی دی مختلف ساحو کې د مزکه مثال په خوږو بو کې په تروبو بو کې په وچه کې د غرکم د نباتاتو د پاسه او د زینو د حیوانات د پاس هم خپل ژوند شکی مختبره رازور پسې د حشرو عمومي ځانګړتیاوي پیژنو حشری چې دی د دوی هم مجوایو بدن درې برخې لري چې هغه عبارت دي د سر، سینې او نسخه سر کې چې دی حسي ارګانونه وجود لري لکه سترګې دي، انتنونه دي او خوله وجود لري همدارنګه د سینې په برخه کې چې دی د حرکت لپاره د پښو او وزرونو کم وزرونو او پښې چې دی په هغه د سینې په برخه کې چې دا خپل سینې برخه چې هم ده د زنده په ډیر کړي ویشل شوی دی یعنی د کړي جور سویده بند بندی او بل در نصب برخه که چی دی دو دی کم هضمی سیستم تنفسی او تناسلی سیستمونه طوله پا داغ برخه که قرار لری د دوی دوی چې دی دوه انتنونه لري چې حشرات خپل د دوه انتنونو لالاري د بوی او لمس په حس کې ورسخه کار اخلي او دوی دوه جوړې وزرونه ځینی چې دی دوه جوړې او ځینی هم څلور یو جوړه وزرونه لري چې د دوه وزرونه مثال لکه مچان چې یو جوړه همدارنګه ځینی نوري چې دی یو جوړه وزرونه لري او ځینی چې به دی هیڅ وزرونه نه لري لکه هغه میژیان یادولای شو همدارنګه دوی چې دی درې جوړې ګډې پښې لري چې شپږ مثال حشرات چې دی شپږ ګډې پښې لري چې د حرکت لپاره ځانګړې سوي دي یعنې د هغو لپاره دوی چې کوي په تیزي سره کولی شي ځینې چې دی ډېر په تیزي سره کولی شي د یو داسې خوب ځای ته حرکت وکولی شي همدارنګه د اطراح لپاره چې دی دوی د یو د دوو یا زیاتو مالپیګي ټیوبونه په واسطه خپل د اطراح عملیه سرته رسوي او لکه څنګه چې مو ویله حسي غړي او عصبي جهاز هم پکښې کې وجود لري او ځینې چې دی په دې کې د ژغ تنابونه وجود لري چې د هغه په واسطه دوی کولی شي چې اوازونه تولید کړي او د دوی په دې کې چې دی هم نارینه او هم ښځینه جنسونه وجود لري چې القا یې خپله داخلي ده او خپل په القا په وخت کې دوی مختلف پړاوونه سرته رسوي رزو د دوی چې دی بیرونی برخه چې دی د بهرنۍ برخه چې ده پوټکی چې دی هغه کلک دی چې دغه د کیټین څخه جوړ شوی دی او د ساتنې او ملاتړ لپاره دی او مرکب سترګې لري چې ډېر عدسیې لرونکي دي او د دوی څخه دوی مثال کولی شي د هرې زاویې څخه شان وویني همدارنګه تنفسي سیستم چې دی د ټراکیا په نامه نلونه لري چې اکسیجن مستقیم د بدن حجراتو ته رسوي او خوله چې ده د خوړو لپاره ځانګړې شوې ده یعنی د خولې جوړښت چې دی د هغوی د خوړو ډول پورې اړه لري لکه چیچل خوړل یا هم میده کول او دوی هم د بېشمزوی حیواناتو په ډله کې دي لکه څنګه چې موږ وویل دی چې دی نارینه او ښځینه جنسونه او دی د وخت کله چې نمو وده کوي خپل په ځان کې مختلف بدلونونه چې دا د میتامورفیزس یا هم استحالې په نام سره دی، چې په دې کې ځینې حشرات چې دی مکمل استحاله لري او ځینې چې دی نامکمل استحاله سره خپل ژوند مخته وړي. چې په مکمل استحاله کې چې دی دی هګي لاروا پر دا پوره مرحله سره ترسي، لکه مثال موچی د پتنګ دی، او په نامکمل کې چې دی هغوی یوازې چې کېږ د هګي څخه مستقیم اول کوچني جوړښتونه وروسته بیا بالغ کېږي، یعنی د دې په شکل کې موږ ډېر تغیرات نسو لیدلې. دغه کوم حشرات چې دي مختلف ډولونه لري، چې مثال موږ پتنګان دي، ملخان دي، ځینې کوچني خزدکي دي، میږیان در ټول د دې په ډلو کې راځي. او پات دی نیوی دغه کم مثال د استحاله مرحله کې دوی چې دی ځینې پوټکی یا مچی چې د هغه څخه د دوی مثال هغه نوی پوټکی رامنځته کیږي. ورپسې راځو د دغو ډلې څخه معمولي ملخ وایو. ملخان چې دی هغوی مختلف شکلونه لري او په مختلفو ساحو کې ژوند کوي، او دوی چې دی خوراکي چې دی واښه او شنه شاندي، یعنی د نباتات څخه خپل تغذیه کوي. په دې کې موږ وایو ځینې ملخان چې دی هغه په یوازې سره ځینې ډېرې چې دی هغه په ډله ییز ډول سره ژوند کوي، چې دوی د په ډله ییز ډول د یو خاصه خو بل خواته چې کله حرکت کوي یا د یو په دغه سره دوی چې دی ډېر کرنیزو برخو هغه ځایونو کې چې مثال کرنه وجود ولري یا نباتات وجود ولري، دوی هغه کرنیز محصولات له منځه وړي، چې دا چې دی د نباتاتو د کرنیز محصولاتو لپاره د یو خطر په ډول سره دی. پسې د معمولي ملخ وروسته د دوی جوړښت پیژنو، چې دوی څه ډول یو جوړښت لري. معمولي ملخ چې دوی هغه بند بند جوړښت لري، او خپل په جوړښت کې درې عمومي برخې لري، چې عبارت دي د سر، سینې او ګیډې څخه. د سر په برخه کې چې دوی دوه نیشونه لري، انتن ته ښکرونه لري، چې د هغه په واسطه د دوی مثال دغه کوم حصونه چې دوی کولی شي. همدارنګه دوی مرکبې سترګې لري، جانبي سترګې لري، چې د دوی سترګو په واسطه دوی د هرې زاویې څخه کولای شي شان وویني، او یعنی څو وجهي دي، دا کوم عدسی چې په دې کې وجود لري څو وجهي عدسی دي. او د سینې په برخه کې چې دی د دې سینې چې د په درو برخو ویشه سوی ده، چې مخکینی سینه، منځنی سینه او رستنی سینه ده، چې دا سینې چې دی خپل بند بند او د سینې په برخه کې پښې او وزرونه وجود لري. او بل چې دی د ګېډې برخه ده، چې په ګېډه کې چې دی د دوی تناسلي غړي، یعنی د دوی کوم سیستمونه چې دی د ملخ کوم سیستم چې دی هغه پکښې کې قرار لري. ورپسې راځو د شاتو مچۍ. وایي د شاتو مچۍ چې د هغه زموږ د ټولو چاپېریال کې چې دی یو ډېره ګټوره مچۍ څخه شمېرل، ګټوره حشرات څخه شمېرل کېږي، چې دوی عموما په ډله ییز ډول سره ژوند کوي او مکمله استحاله لري. او دوی په درې ډوله ویشل شوي دي، چې هغه یو ملکه ده چې هغه چوي نرانی دي چې دنده یوازې د ملکې القاده، او درېمه کارګران یا هم شزینه شندې موچی دي، چې د دې دنده چې د کم نور پات ټوله دنده چې دی هغه دوی سر ترسي. مثال د زالی جوړول دي، د کندو پاک ساتل دي، خواړه چمتو کول دي، همدارنګه د ملکې د بچیانو ساتنه ده، دا ټوله څوک سر ترسي؟ د کارګران شزینه موچی سر ترسي. دوی چې د ګلانو شا یا شیره چې د هغه را اخلي، د کیمیاوي تغیرات وروسته په قندي موادو باندې بدلوي. همدارنګه دوی چې دی خپله دغه د زوشا څخه د لاروا لپاره سپین ډوله مواد جوړوي، او دوی بل دنده چې ده دوی د کندو څخه هغه کوم مثال کن چې دی د نباتاتو کن چې دی هغه ټولوي، او ورڅخه د مچۍ چسپ جوړوي یا موم جوړوي، چې د هغه څخه د دوی د کندو په جوړولو کې ګټه اخلي. همدارنګه شات یا اصل چې دی دغه کوم شزینه کارګرانی چې دی دوی د زوشا اخلي، چې د مثال په خپل په میده کې چې دی د شاتو په میده کې ډکوي، او کله چې د شاتو میده ډک کړل هغه د کیمیاوي تغیرات وروسته په مثال د کاستروز او لولوز قندونو باندې بدلوي، چې بیا کله چې خپل په کندو کې دی کښېښل په کورونه کې ځای پر ځای کوي، نورې مچۍ راځي د خولې په وسیله کیمیاوي تغیرات ورکوي او اوبه د خریبې تبخیریږي، چې په دې سره موږ وایي 10% چې دی اوبه یې پکښې کې، او پاته 10.5% چې ده هغه ټوله قندي مواد، انزایمونه او دغه شیان دي. ورپسې راځو د ورېښمو چنجي چې دی، ورېښمو چنجي چې دی دا هم د ورېښمو تار څخه رامنځته کیږي، چې دا چنجي لومړی کله چې د لاروا په وخت کې د دې څخه یو ډول انزایمونه د خولې کې غدې لري، چې دغه انزایمونه چې دی د هوا په واسطه د سشنه کومه ماده چې کله را وڅڅوي، دا د هوا په واسطه وچیږي او دغه دوی خپل پرزان پیچي چې هغه یو غوزه زنی جوړیږي او د غوزه په وخت کې دوی خپل استراحت مرحله سرته رسي. کله چې لاروا مرحله سیدی د هغه لاروا مرحله ورسته الوزه چې د الوز تو مخ کې مثال کم کسان چې دی راولړيږي او د دې کم دغه چې دی شي شوی او د دې دغه کم دغه څخه ورشم تاسو څخه استفاده کوي. اخیرنی برخه کې درې پښتنې لرو. لومړی پښتنه د شات څه ډول جوړیږي، دویمه پښتنه د حشرو عمومي ځانګړتیاوې څه شي دي، او درېمه پښتنه د ملخ د بدن بهرنی جوړښت واضح کړي. ساس ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکی هیله می اومنه هیله لرم چې جوړو غو سیاتمن بیاست. شنه غلاست د ولسم ټوګي و د لسم لوسته نرس لوست کې راځو. موږ او تاسو زنی غدات او همدارنګ د دوی هورمونونه پیژنو چې دا کم هورمونونه چې دیس موږ په بدن کې کوم تغیرات راولي او پر کوم برخو باندې تاثیر کوي. په تیل وست کې مو د کلسیم د کچې اندازه، د ګلوکوز د کچې اندازه، همدارنګه د هدف حجره مو پیژندل چې دا کوم هورمونونه چې تولیدېږي هغه څه ډول د هدف حجرې ته خپل ځان رسوي او پر کوم هدف حجره خپل څه شي ده هغه مو ټوله زده کړل. نن ورځ لست کې راځو د کوم پات موضوعات چې دي هغه هم تر بحث لاندې نوسو. موږ ستاسو درس ته یو ویم صفحه څخه تر پنځه ویم صفحه پرې دوام کوي. تاسو نو خامیه غوده پیژنو. نو خامیه غوده چې د ماستر غوده په نوم سره هم یادېږي چې د بدن د اندوکراین سیستم یو مهمه برخه ګڼل کیږي. دغه غوده چې د مغزو په پای کې موقعیت لري او په ځانګړي توګه د مغزو لاندې برخه کې په یو هډوکي کې چې د سیلا زګ په نامه یا په نامه سره یادېږي د تکرار لري. او نو خامیه غوده چې د بدن د هورموني توازن او تنظیم لپاره حیاتي رول لوبوي. د نخامیه غده جوړش چې دی هغه د غده د مخ برخه ده یا انټیریر لوب دی چې دا برخه چې ده د نخامیه غده تر ټولو لوی برخه ده او د هورمون تر ټولو زیات تولید کوونکې برخه هم ګڼل کیږي. د دې برخه هورمون چې دی د هایپوتلاموس د سیګنالونو په اساس تولیدېږي. ورپسې د دې پوستيريير یا هم د غده شاته برخه ده چې دا برخه چې ده د عصبي نخا مواد څخه جوړیږي چې د هایپوتلاموس سره مستقیمه اړیکه لري. او د دې برخې هورمونونه مستقیما له هایپوتلاموس څخه لیږدول کیږي. د پدې چې د نخامیه غده چې د مختلف ډوله هورمونونه د دغه کې تر شو کې په ترڅ کې مختلف تغیرات په بدن کې راځي. په لاندول سره ویلی سو چې نخامیه غده چې ده یو مهمه اندوکراینی غده ده چې د بدن د هورمونی توازن د تنظیمولو لپاره حیاتي رول لوبوي. او دوی چې دی موږ وایو چې دا غده چې ده د دوو برخو د مخ او شا برخ څخه جوړه شوې ده او د مختلفو هورمونونو تولید سرته رسوي چې د نورو غدو فعالیتونه هم د دوی په غاړه. یعنی دا نور غدې چې دی هغه تنظیم د فعالیتونو تنظیم چې دی هغه هم دوی سرته رسوي، لکه د تایرایډ غده، د ادرینال غده او د تناسلي غده د چې شې دي د ټول د نخامیه غده په واسطه فعالیتونه کنټرولېږي. نخامیه غده چې د پدې کې اختلالات کولای شي چې د بدن په مختلفو سیستمونو باندې جدي ستونزې رامنځته کړي. یعنی د دې د مثال تخریبېدل یا د زیان رسېدل زموږ د بدن د ډیرو برخو د ډیرو هورمونونو د ترشح کېدو لامل کېدلی شي. ورپسې راځو د نخامیه غده ډولونه وایو چې په هغه کې لومړی راځي د رشد هورمون یا هم گروت هورمون چې جی ایچ ام یادولای شو چې دا یو حیاتي ماده ده چې د نخامیه غده د مخه برخه لخوا تولیدېږي. یعنی د مخکینی برخه چې ده او دا هورمون چې دی د بدن عمومي وده، د هډوکو او عضلاتو جوړښت او د انرژي لپاره ذخیره کولو پروسه تنظیموي. چې دغه جی ایچ چې دی یا گروت هورمون چې دی د دې تولید او آزادېدل د بدن د مختلفو اړتیاو او سیګنالونو پر اساس تنظیمېږي. د دې څخه موږ ته معلومیږي چې دوی کوم اساسي فعالیتونه سرته رسوي. دوی چې دی د هډوکو وده سرترسیه یعنی دا جی ایچ کم هورمون چې دی د هډوکو د اوږدوالي او زخامت لپاره ډیر مهم دی او دا هورمون چې دی د هډوکو د جوړش لپاره د پروتین تولید زیاتوي چې په پایله کې دغه د هډوکو کې د کلسیم جذب چکیږي ډیریږي کلسیم په زیاته اندازه کېدای شي چې په دغه هډوکو کې جذب کړل شي همدارنګه بل چې دی د عضلاتو جوړښت او وده ده د عضلاتو په جوړولو کې دغه کم د جی ایچ هورمون چې دی ډیر مرسته کوي دغه هورمون چې دی د عضلاتو حجرو ته د پروتینونو د جذبولو او د عضلاتو ودې لپاره د انرژي تولید هڅوي همدارنګه د شحمو د کموالي تنظیم د کاربوهایډریټ میتابولیزم او د بدن د انټي باډي تولید چې شکیږي د دغه ګروت هورمون په واسطه تولیدیږي او زیاتیږي د رشد هورمون چې دی هغه خپل په مختلفو ډولونو مثال دی وجود لري چې یو یو دند سرته رسي او بل خپل بل دند سرته رسي او کچیر د رشد په هورمون کې یا د ګروت په هورمون کې کمبود راسي د نوموړي کس د مشکلات سره مخامخ کیږي مثال کچیر جی ایچ کمبود په ماشوم کې رامنځته شي د ماشومان د ودې کمښت رامنځته کیږي چې د بالو مثال او د بالغو کې چې دی د عضلاتو کمزوري لامل کیږي او کم د رشت کمبود نشي چې دی هغه مثال مشته د سیمال میشته د ماشومان چې دی په هغه په واده کې زنجان منځ کېږي او د عضلات کمزوري ورسره لري او انرژي په دغه کسانو کې چې په کم اندازه وجود لري عموما ماشومان چې دی هغه په دوی کې میتابولیزم عملیات ډیر چټک یي ډیر زیات یي نو ځکه دوی ډیر فعالیت سرته رسي ډیر انرژي مصرفوي که چیرې دغه انرژي کموالی پکې راښکاره سي نو موږ په دې باندې شکمن کیږو چې دوی د ګروت هورمون چې دی هغه پکې کې کمبود شوی دی یعنی د رشد هورمون چې دی د هغه د پاره درملنه هم وجود لري رشد هورمون چې دی ډیر اساسي رول لوبوي زموږ او ستاسو په د بدن په سیستم کې ورپسې د نخامی غدې بل ډول ترازو چې د پرولکتین هورمون دی د پرولکتین هورمون چې دی د نخامی غدې د مخ برخه کې تولیدیږي او دا هورمون چې دی د بدن د مختلفو فعالیتونو لپاره حیاتي اهمیت لري خو د شوز په ځانګړي توګه د شیدو تولید کې د مثال چې لمرنی غذایی مواد دی د هغو لپاره خورا ډیر مهم دی او پرولکتین چې دی نه یوازې د شیدو تولید لپاره حیاتي دی بلکې د تناسلي سیستم د میون سیستم او همدارنګه د بدن د نورو فیزیولوژیکي فعالیتونو سره هم تړاو لري د پرولکتین فعالیت چې دی هغه مثال د شیدو تولید دی سترسي چې موږ وایو پرولکتین چې دی د شیدو تولید ته وده ورکوي او د حمل وروسته پرولکتین د سینې غدو کې د شیدو تولید لپاره اړین شرایط رامنځته کوي چې دا هورمون چې دی د شیدو تولیدول پیلوي او د ماشوم د تغذیه لپاره اړین او مهم دی همدارنګه دوی چې دی د تناسلي فعالیت شکی تنظیموي لکه څنګه چې مو وویل او د اوسیدو او فزیکي فعالیتونو سره اړیکه لري یعنی پرولکتین چې دی د بدن په مختلفو فیزیولوژیکي حالاتو کې تاثیرات لري لکه د ټینګار او د وینې فشار په کنټرول کې دوی مهمه برخه اخلي نو د دې څخه یعنی د دې په موضوع کې کله چې موږ دا خبرې کوو د دې څخه موږ ته معلومیږي چې پرولکتین کمښت یا پرولکتین کچیرې په کوم اندازه تولید کړل شي څونه مشکلات سره نوموړی شخص مخامخ کیږي ورپسې د پرولکتین او وروسته رازو د تایراید تحریکونکي هورمون وایو د تایراید تحریکونکي هورمون یا هم ټي اس ایچ په لنډه سره دا چې دی د تایراید محرک هورمون دی یا دغه دی د دې کم هورمون چې دی د نخامی غدې د مخ برخه چې ده د هغه د خوا تولیدیږي او دا هورمون چې دی د تایراید غدې د فعالیت تنظیمولو لپاره مهم دی او د تایراید هورمون تولیدی یا هم ټي 3 او ټي 4 زیاتوي د ټي اس ایچ تولید دی یا هضم زیاتېدل چې دی د هایپوتلاموس لخوا د سیګنالونو پر اساس تنظیمیږي د تایراید تحریکونکي هورمون چې دی هغه مثال د رقم د تایراید غدې چې دی هغوی تحریکوي یعنی د تایراید غدې تحریکوي تر څو د ټي اس ایچ او مثال د ټي 4 تایراید هورمون تایرکسین تولید کړي او دا هورمون چې دی د ټي 3 یودوترینین چې دی بدن ته د میتابولیزم واده او د انرژي تولید په تنظیمولو کې حیاتي رول لوبوي د میتابولیزم عملیه چې دی هغه تنظیموي همدارنګه د نورو فیزیولوژیکي فعالیتونو په تنظیم کې هم خپل مهم اساسي رول لوبوي د دې څخه معلومیږي چې د دغه کم د تایراید تحریکونکي هورمون چې دی هغه زموږ په بدن کې څونه اساسي رول لوبوي او کمبود سره څونه مشکلات زموږ په بدن کې رامنځته کیږي همدارنګه د T3 او T4 د دې زیاتوالي په وینه کې کولای شي چې د انسان د تودوخه او خولې مثال د خولې کې دلو اندازه شي کې ډېر کې نه د وینې فشار زیاتوالي سبب هم کیږي او کچېری کمش پک شي کړه منسه سي د جاغور په نامه د نجوري سره شي کېږي اخته کیږي ورپسې راځو د هغه وروسته بل ډول چې دی د ادرینو کورټیکو ټروپیک هورمون دی یا هم په ساده ډول سره ECTH هورمون دی د ECTH هورمون چې دی دا هم د نور هورمونونو په څیر خپل اساسي دندې سرته رسوي دوی چې دی دغه د نخامیا غدې د مخکینی برخې د خوا تولیدیږي او دا هورمون چې دی د ادرینال غدې د کورټیکسو ټروید هورمون د تولید او خوشی کولو تنظیم په غاړه لري په ځانګړي توګه دا کم کوریزول چې دی د بدن د فشار او ستړیا سره د مقابلې لپاره حیاتي اهمیت لري دوی چې دی خپل مختلف فعالیتونه سرته رسوي چې مثال موږ وایو دغه کم د وینې بهیر سره یو ځای کیږي او د دوی د کورټیکس برخه چې ده هغه تحریکوي یعنی د چې دی په میتابولیزم او وینه کې د ګلوکوز د سطحې په تنظیم کې ډېر اساسي رول لوبوي ورپسې بل ډول چې دی د فولیکل تحریکونکي هورمون دی فولیکل تحریکونکي هورمون چې دی دا هم خپل په د نخامیا غدې د ډلې څخه شمیرل کیږي او دی هم د نخامیا غدې د مخکینی برخې په واسطه تولیدیږي چې دغه د فولیکل یا FSH د تولید او پرمختګ په پروسه کې د شوزو د تولیدي یا اووري او دغه د نارینه او تولیدي غدې کې مهم رول لوبوي چې دی چې دی مثال په د شوزو لپاره دغه کم اووري فولیکلونه چې دی هغوی تحریکوي ترڅو په شوزو کې تخم چې سي تولید کړي چې همدارنګه د استروجن هورمون هم د غو تولید هم زیات سي یعنی دوی چې دی عموما د شزینه او نارینه د تکثري سیستم کې دی خپل مهم تاثیرات ښکاره کوي ورپسې بل ډول چې دی هغه د بل ډول چې دی هغه هم مجوایو چې مثال د ال ایچ په نامه سره هم یادیږي چې د لوتینا ایزنګ هورمون دی چې دغه هورمون هم د نخامیې غدې په واسطه تولیدیږي او د دې اساسي دند چې د هغه مجوایو دی چې دی د تولیدي سیستم د فعالیت تنظیمولو کې مهم رول لري او د شوزو او نارینه د تولیدي غدو د هورمونونو تولید ته دی چې کې وده ورکوي یعنی پر د دې کم دغه جنسي هورمونونه لکه تستوسترون په نامه چې دی هغه چې کې پروجسترون په شوزو کې پروجسترون او استروجن چې دی هغه هورمون چې کې تر شو کوي چې په دې سره د نارینه او ښځینه خاصیتونه راښکاره کیږي ورپسې راځو د نخامیې غدې ورستۍ برخه ده د نخامیې غدې په ورستۍ برخه کې موږ تاسو وایو دوی چې دی د پوستيريور لوب په نامه سره هم موږ یادولی شو چې نخامیې شاخه هم بلل کیږي او دوی چې دی دا برخه د هایپوتلاموس لخوا تولید کیږي چې موږ په تیر موضوع کې وویله چې اوکسیتوسین او د اوکسیتوسین او زیډ ډیوریټیک هورمون یا ADH ذخیره کول او خوشی کول دی په غاړه لري دې چې دی اوکسیتوسین د رحم د انقباض لپاره مهم دی چې په هغه ځانګړي توګه د زیژن په پروسه کې چې دوی هغه اوکسیتوسین شکایې تولیدوي همدارنګه ADH دی هغه د اوبو د توازن ساتلو لپاره کارول کیږي چې د بدن د اوبو ذخیره تنظیموي او د ادرار تولید کموي چې دا هم د چاپ واسطه د نخامیې د غدې د اخرنی برخې په واسطه یا هم پوستيريور لوب په واسطه تولیدیږي ورپسې راځي اخرنی موضوع چې موده هایپوتلاموس ده ان شاء الله چې کوم هورمونونه موږ په دا کوم موضوع نو خامیا غوډه کې مو ویله هغه متول د ځان سره نوٹ کړی او زده کړی مو سه اوس راځو د هایپوتلاموس غوډه پیژنو برخه پیژنو دا چې د خپل د موضوع یو کوچنی برخه ده چې د مغزو لاندې موقعیت لري او دا د بدن د مختلفو فعالیتونو لکه د تودوخې تنظیم د هورمونونو تولید د اوبو توازن همدارنګه د خوب او بیداری د کوم دوره چې د پروسه چې ده او د خوشي او د غوسې احساساتو تنظیمول لپاره مهمه برخه ده هایپوتلاموس چې دی د نخامیې غدې سره کار کوي ترڅو مختلف هورمونونه تولید کړي او خوشي کولو کې د دوی په وده کې مهم اثر ښکاره کوي او د بدن د داخلي توازن ساتنه هم تر ډیره حد پورې مخته وړي دا اوس موږ اوس ستاسو د نن ورځې موضوع په اخرنی برخه کې درې پښتنې لرو لومړنی پښتنه د نخامیې غدې دندې څه شي دی واضح کړي دویمه پښتنه ده د رشد هورمون څه ډول هورمون دی او اخرنی پښتنه ده هایپوتلاموس واضح کړي سسی طول ده توجه سخه نری نری منن
ستا دا پنگروش رنگ ہر سہارا بسلوی پزڑک میں دمنی ولولے را پروے او پزڑک میں دمنی ولولے را پروے او ستا دا پنگروش رنگ رنگ ستا دا پنگروش رنگ ہر سہارا بسلوی پزڑک میں دمنی ولولے را پروے او پزڑک میں دمنی ولولے را پروے او ستا بنگڑو شرنگ شرنگ دسرو شنڈو جامن قربان شتر لالو نب.